السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراخلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او همدارس د ازادي ملما د ځنګړو مرکو یو بل لړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په 13 اپریل میاشت کې 2.5 لک افغان کډوال په ډیر بد حالت کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو این ایچ سی آر پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې پر ستنو شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادیو د لګیدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان مخ په زیاتېدو بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اپریل په 19 په یو بیان کې وویل چې سلګونه زره افغانان په جبر سره د خطر پر لور استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. د دې وزارت یو پلاوی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته رسېدلی دی. د معینیت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د معین ملا عبدالحق اخوند همکار په مشرۍ پلاوی به د دې سفر پر مهال له قطري چارواکو سره د نشه یي توکو د کنټرول لپاره د ګډو هڅو پر اساس د نظر تبادله وکړي او د همکاریو د پراختیا په اړه به خبرې ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمیشنرۍ برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تګ هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې په نوښت په لومړي وار د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمیر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د پناځای ټولنه به په روان 2015 کال کې 1500 کسان ومني. روسیه د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په حل کې د منځګړتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په کشمیر کې د روسي برید پر سر د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د منځګړتوب وړاندیز وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د سرګی لاوروف او اسحاق ډار په خبرو کې د مسلې ته ځانګړې پاملرنه وشوه. د بیان له مخې په دې خبرو کې ټینګار وشو چې روسیا د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل د 22 له تروریستي حمله وروسته له سیاسي لارې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو ده. ښاغلی لاوروف دوه ورځې مخکې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې هم د سیاسي حل لارې غوښتنه کړې وه. د اپریل په 22 یوې وسلوالې ډلې د کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او شپږویشت کسان یې چې ډیری هندوان ووژل. او د برتانیا د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو پرون 8 کسان چې اوه یې ایراني وګړي دي د تروریزم په 2 جلا پیښو کې ونیول. چارواکي غواړي په عین حال کې دا خبره هم روښانه کړي چې آیا د تورنو کسانو اقدامات د خلکو امنیت ته ګواښ پیښوي که نه. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویټ کوپر پرون خبریالانو ته وویل چې دا 2 جلا عملیات د تروریزم پر ضد د تیرو 2 کلونو له خورا مهمو اقداماتو څخه دي. د دې 2 عملیاتو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لندن ښاري پولیسو پرون د 4 ایراني وګړو په ګډون د 5 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او ویل چې تورنو کسانو په یوه نامعلوم ځای کې د حملې پلان درلود. د 5م کس د هویت د معلومولو لپاره هڅې هم روانې دي. همداراز 3 نور ایرانی وګړي چې عمرونه یې د 9.5 او 15 کلونو ترمنځ دي پرون په لندن کې د جلا عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. په لندن کې د ایران سفارت د دې کسانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. نن د می پنځم د قابلګۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا د ساتنې لپاره مهمه بلل کیږي، خو آیا په افغانستان کې هم همداسې ده؟
قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کیږي. ماشومانه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار کې زیات دی.
په بدخشان کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
یو شمیر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیونونو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو افغانانو سره مرسته وکړي.
خصوص سپینګی را دغه چې خوراک ته سي، مریض ته سي، کار ته سي، روزګار ته سي، کرایا ته سي، چوش ته وسي، بس نو غار سي له کور را کې خیمه لرو، خیمه کې خزون نه کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې بعد رومانیا د لنجمنو انتخاباتو په اړه جزئیات ووري. نور موضوعات هم لرو، را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. نن د می پنځم د قابلګۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا د ساتنې او د دوی د حیاتي رول د لمنځنې لپاره مهمه بلل کیږي، خو په افغانستان کې یو شمیر قابلګانې وایي دا ورځ پرې داسې وخت را رسېدلې ده چې دوی له ګڼو اندېښنو او جدي ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د می په پنځم د قابلګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محروم ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار کې زیات دی، ښه کار ترسره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کیږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي چې افغانستان د ځوان ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د می د پنځمې نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راو پارولې او دا اقدام د افغانستان د ښځو پر روغتیا گزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل: امي نرسنګي خدای
خلاص کړم، نه یافتم پسته کړم، د قسمي امتحان سنسر شش دادم.
موږ خپل نرسنګي ختمه کړې ده. په هغه لمړۍ اونۍ کې چې انسټیټیوټونه یې وترل د شپږم سمستر آزموینه مو پای تاور سوالی اوست آمی روختی آزموینه پاتیده. همداسی پتمه یو چه سه وقت بلومونگنه آزموینه اخلی. اوست طول مؤسسی هم ترل شوی. اخبال خلاص سوانی او دکار غختنی مو و راستویلی وی. پکور
ناستی او جوار خفقان را ته پیدا شویدی. د نسایی ولادی ناروغي او ځینی متخصصین وایي قابلګان د مایند او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکټرانو ترڅنګ حاضر نه وي، روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسی وړاندې کېدلای. د دې ډلې د افغانستان د نسایی ولادي ډاکټرانو ټولنې مشر نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل:
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن، در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه.
دوی کولای شی چیشه خدمتون اورانده کری، خوک پتولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی، او یا هم که به معیاری توگه کار و نکری، مثلا من چی دکتر په یواز زان کار نشی کولای او پا پایله که ضربه ناروغ ته رسیدي.
د طالبانو حکومت لڅبان د درینی مکلونو راهیسې لشپګم ټولګي پورته د خونځیو او پوهنتونونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې، او تیر کال د هغو انجنونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی وه له فراغت وروسته یې د میندو او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي وه چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هره ورځ له څلیرویشت میندو او یو سلو وشپته نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند دخلي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسی څلور میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی، او په خبره یې په هیواد کې کابو ډېر زره قابلګانې سته چې په روغتیایي سیستم کې شاملې نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای نه میاشتې وړاندې ویلي وه چې افغانستان د میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر اتلس زرو زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغې ادارې په دې هیواد کې د قابلګانو د اوسني شمیر له څرګندولو پرته ویلي وه چې که دا تشه ډکه نه سي، د زیږون پر مهال به د میندو ژوند له ګواښونو سره مخ سي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې ویاند ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه اغیزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي. د بدخشان یو شمیر اوسیدونکو وایي د وروستیو سیلابونو له کبله په جرم، یومګان، وردوج او بهارک ولسوالیو کې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي.
په داسې حال کې چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې د یادې ادارې په اسپانه خپور شوی ویلي چې د دغو سیلابونو له امله دوه تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي.
د لومړنۍ راپورونو له مخې یو شمیر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. له بده مرغه په دې پیښو کې دوه کسان شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي.
نوموړي د کوم ځانګړي ولایت نوم نه دی اخیستی، خو په شمالي ولایت بدخشان کې پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري کورنۍ رسنیو ته ویلي چې سیلابونو د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي. تر د مخ کې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامګار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلابونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه هم ویجاړ کړي. په همدې حال کې د بدخشان د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد عالم آزادی راډیو ته وویل
البته خانه های مردم و زمین
دی وای په جرم کې د خلکو کورونه او کرنیز ځمکې چې غنم او لوبیا یې پکې ترلې دي له منځه تللي. په بهارک ولسوالۍ کې هم خلکو ته درانه زیان ناوختي
تخریب کړه.
د دې ولایت د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکي هم چنې غختل پر راپور کې نو مخبور شي آزادی راډیو ته وویل
چندین از ولسوالی ها را
دیوائی چو ولسوالیو که سیلابونو زیانو نارولی، یو شمیر موتر سیلابولی یا دری ماشومان هم در سیلابونو لعمل امر شوی
وفات کرده.
دویوای حکومت او مرستندوی موسسو تر دې دمه د ځانمنو کورنۍ او سره هیڅ ډول مرستې نه دی کړی. خو د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې ځانمنو سیمو ته د دوی ولایتي ډلې رسیدلې او له سروې وروسته به له ځانمنو کورنۍ او سره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یک شنبه د مئی څلورمه او دوشنبه پنځمه هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنشیر، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او مرکزي ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو، تیزو بادونو، تالندې او برېښنا اټکل شوی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبرتیا کې په یو شمېر دغو ولایتونو کې له لس تر دېرش ملي مترو پورې د باران د ورېدو اټکل کړی. په خبرتیا کې د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوي چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان لا اقلیمی بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمی بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. د رومانیا د ولسمشرۍ د لومړي پړاو د انتخاباتو وروستي نتایج ښیي چې افراطي ملتپال کاندید جورج سیمیون قاطع بریا ته رسېدلی دی، خو نه دی توانېدلی چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي ځکه کافي رایې نه دي ګټلي. سیمیون به د مې په 13مه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د پلازمینې بخارس له ښاروال نیکورسور ډان سره مخامخ شي. د انتخاباتو مرکزي دفتر نن سهار اعلان وکړ چې د 99.6% رایو تر شمیرنې وروسته سیمیون د ای یو آر ګوند اته دیرش کلن مشر په سلو کې د 40.1% رایو په ګټلو سره د انتخاباتو مخکښ دی او سیالی 55 کلن ډن چې منځلارۍ سیاستوال بلل کیږي تیره شپه ناوخته د واکمن ائتلاف پر غړې کرین انتونیسکو بریالی شو او په بهر کې د ډیره رومانیایي کډوالو د رایو په مرسته دوهم ځای ترلاسه کړ او په دې توګه یې د رومانیا د دې مهم انتخاباتو دوهم پړاو ته لاره وموندله. له رایو وروسته نظر پوښتنې هم د انتخاباتو نتایجو ته ورته وي، که څه هم په نظر پوښتنو کې اټکل کېده چې د سیمیون واټن به له خپل سیال ډن څخه ډیر او د ډن د ټولو رایو شمیر به تر دې زیات وي. د دې انتخاباتو نتایج له رومانیا څخه بهر هم تعقیبیږي ځکه ښاغلی سیمیون د اوکراین او مولداویا پر ځینو سیمو د رومانیا د مالکیت ادعا لري او همدارس له اوکراین سره د رومانیا پوځي مرستې هم د پوښتنې وړ بللې دي. نوموړي پر اوکراین د روسیې پر برید هم کلکې نیوکې کړې دي. په 13 نومبر میاشت کې روس پلاوی ملتپال کالین جورجسکو چې د وروسته پاتې کاندید په سترګه ورته کتل کېدل د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ناڅاپه د پام وړ بریا ترلاسه کړه، خو وروسته له دې چې پر هغه دا تور ولګېده چې ګنې روسیې له نوماندۍ سره مرسته کړې، چارواکو د نوموړي د رایو نتایج لغوه کړل او په دې توګه په نویو انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شو او د مې د 14مې د انتخاباتو لپاره یو لړ نوي قوانین وضع شول. د دې انتخاباتو د نتایجو لغوه کېدلو په بهر کې هم یو لړ غبرګونونه و پرول. په دې کې یو د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس غبرګون و. ښاغلی وانس په فبروري میاشت کې د میونیک په امنیتي کنفرانس کې په خپله وینا کې رومانیایي چارواکي تورن کړل چې د ګاونډیو هیوادونو د مشکوک او بې بنسټه فشار پر بنسټ په اقداماتو لاس پورې کوي.
له خبرونو ورآخوا
سموږ راغله ازادي رادیو اوري. له پاکستان خپل هیواد د افغان کډوالو به مخینه ستنولو ته په پام د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستان افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او هغو ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه د بیرانی مالی مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نورحال فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
دم نو کور لارو نه خول لارو خیمه کې خزون نه تیریږي خپل مې مېړه معذور ده او یا سفنګیر ده خو سر مې ده نور څوک د سن سره سم مزدوري و کې.
د پاکستان له اسلام آباد افغانستان ته ستنه کړل شوی شریفه و وای کبودری او نه مخکې له دغه هوا د پزور راستل شوی او لا هم د خپل دولس کسیز کورنۍ سره به سرپناه او به برخلیک ده. شریفی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل په کارتیناو سیمه کې په خیمو کې اوسي کې له ګڼو ستونزو سره مخ او آن ماشومان یې د خوراک لپاره هم څنل لري.
خوراک مسائل پیدا کوم په ډیر سختۍ پیدا کیږي. مونږ غوښتنه خدا د سیمنګ ته کور راکې کور نه لرو تنه مازور راکې دی یا مخصوص سپینګر دغه چی شي خوراک ته سیماریس ته سی کارت ته سی روزګار ته سی کرایات ته سی چشته وسی بس مونږ غواړو چې له خپل کور راکې خیمه لرو خیمه کې خزون نه کیږي دی غریبې نه خدا غسه آل را من راغله ده.
دا یوازې شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستان بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي او په ننګرهار ولایت کې په ولري پرتاسیمه کې موقتا مېش سوای هم وایي چې د درې اونیو په تیریدو لا هم مناسبه سرپناه نه لري او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې هفتې مشوي خو مشکلات ډېر زیات دي، او بس یو کوټه غیر کړې ده، بس هغه سره پراتی وو. دا مشکل دی، بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دی، دولتي یو څه بل داسې
فدراسیون عمومی مشر جاگن چاپگن د می پدریما پخپل ایکسپانا د یاد فدراسیون دی راپور پخپرولو لیکلی چې دوی په لومړی قدم کې خپل د بیړنی حالت د مرستو له صندوقه بیړنی بودیجه آزاد کړي، خو د ناورین ال پرخوالی او شدت ته په کتو سره اوس د 25 میلیونه سی وی سی فرانکو د راټولولو لپاره یو بیړنی غوښتنه پیل کړې ده، څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمه ژوند ژغورونکي مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 600 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په تیرو 1300 میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغانانو له پاکستانه افغانستان ته لننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,45,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل سوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل سویو ډیری آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنۍ هم ځای پر ځای سوي دي. د آی ایف آر سی د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیایي سیستم اوار له مخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې تکړل سوي، له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، اکثریت راستانه سوي د سرپنا په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري، او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورځواکۍ اخته دي. د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزته ژوند په لور بوزي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی، چې له امله افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو اواره کړي.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکې چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیټي لارو د بندیدلو لامل افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانو نه وختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیټي موټرو بندیدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتو توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي د مای په څلورم ازادي راډیو ته وویل پرون د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوي او هڅه روانه ده چې دا ستونزه حل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبې په ورځ د مې په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او په سیمه یغیز په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته د پام وړ زیان اړولې. که څوم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 1 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته له واګه بندر للارې د وختو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستان د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو رسمي مکتوب له مخې چې یوه کاپي د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړې او ازادي راډیو سره شریکه کړې پکې تر بل امر پورې له پاکستان هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوې دي. دغه مکتوب چې د مې په دوهم خبر شوې پکې راغلي چې دا پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونه دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحماني چې سوداګریز مالونه یې په پاکستان کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونه ډالر مالونه دي او په دې کې به ډېر زیات نقصان واړي افغانان. د دې خاصه کلیر معلوم شي چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې نو بیا هغه پروسیجر هم پاکستان د لارې برته شاید واپس افغانستان ته راوغواړو. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې د سیریر شرکتونو شته چې دغه د لس لس دولس دولس موټر استفار موټر کې تقریبا 15 شل ټنه مالونه باید ورکړي. ډېر زیات تاوانونه دي.
له هند د سوداګریز زو مالونه یو واردون کې افغان سوداګر منور لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو مشته سره مخامخ یو بلې وو یلا نه درو مال مړنی ول دي پیسې ما سوال دي اوس کراچۍ ته لار بند کړی ده مال غوښې نه سو پیسې کمپنی سره باندې پاس ولې مالو په کمپنی کې پاتې دي او غوښې نه سو راغوچ دا وضعیت مال نیږي شپمنت یا برګرینس کولای
دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګری د سیاسي اختلافاتو قرباني نکړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګان سیمه کې له خونړي برید وروسته وشول. دا یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په ضد تاجری اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمې د سند او بو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند او بو جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداري ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو ځنډیدل به د افغانستان سوداګري په ځانګړي توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیټي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات په راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی احترامات می کبول که هیلمنیم چی جور و روغ بیاز دلمه اغا هیلمن لین لحیلمن که جاکی و لسوالی چخان لإسلامی امارات و لموسساتو چخان مقشتن داره چیز مج ولایت هیلمن ولایت که جاکی و لسوالی چکاری اسکلی تا پلا دوا کالا کیجی چی مرسی نجراغلی دوا کالا لازیاد هم کیجی چکاری اس خلق دیر ستلی دی او بیلاندی دی د بل یو ځای د غنو په لاندې نه لکه د شکاری زده شي وبه پر 2.5 متر نو نه مشتواله راحتلې د زموږ په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سین د زموږ په ځی بلې خواته لګیږي. اول باید موږ ولسوالۍ آباد سي وای په د اوبو باندې او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي زموږ د کلي خلک ډیر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او به دونه لاندې شي د لس خرواره خوراکه کیږي او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سرخط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلي. نو له امارات څخه مغوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او کومندانان صاحبان دوی باید دا سارا منطقو ته راووزي او دا سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مغوښتنه ده نور میسي د سره نشر کې نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په د سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري ډېر تکلیفات لري ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزې دا ده چې موږ سړک منظر شوی و دروازه پرې کار نه دی شروع شوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظر شوی و بس ته پاته شوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د ژغورلو شواب پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه د هغه ده زموږ سړک زموږ شفاخانه دي را جوړه سي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د راپورونو د برخه پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخه اوریدو ته راګرځوم.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب، پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده سي ته هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده سي موږ نیالګي کېنو. ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري سي په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکي، او کوي سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده سي. خلک کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي، او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده سي موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده سي موږ لس نیالګي کېنو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده سي یو نیالګی کېنو ولا هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبر. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خځلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خځلې وي او که کور کې نورې، سې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق، او برته دیدی لیرون یا لپادشون و نه بیاده پا خورا بندی بدلی یا اگه که موضوع تو خبر پیو که کونه که وزم خلق دومره پا هوای لری لغون استفاده که استونزی پا خارو که دی دیدی سر پسان که سی بهترین کار کولی سو ده کال سر در پدی وقت که ده پلاستیک نه کم استفاده و.
مدخخ صاحب وبخشه، پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه، دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورې، د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی،
د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګه کې دغه د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتی دغه کچیر مګله اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تری وخت پورې په سر باندې لخوا ورو اچو د بویم نکی او د ال تخپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې بدلیږي که استفاده تر کوله خطر خه کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه اصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي دوی یو آزاده ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي د ژوند کې دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ الته راوړي لدينا سيزاي کې الته واچي دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبديل کی ولې وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای یو سیال د حیوانات زبح کول لکه کوشترګای ورته ویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیر عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاور ټول بل اخر دوه سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم پرې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا
یعنی
فقط لکه زحمت کوو بس دا غوښتل ترين وخت دا
اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک منځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بارسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نسب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره چې وګورې د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیده ولوېده دغه د اوبو جریان سره هغه دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې د ټولې ویالې چې ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي یعنې د ریوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک نه شي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کی دی د خلک اخلي د خلک ټوله یې کړي بل اخره یوړي بدن ته دا بیا ویلې کی له تمه به مختلف نور استفاده کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسدي
وره دا مواد غیر عضوی مواد چې دی دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي ولې چې د مدیریت سی دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي که چیرې تاسو دا خالی قوتيان کاغذی وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا د خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي ده
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بلغه نور تقلید وکړي او نور او کېدش چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستاسو اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له ساتې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه در مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بل ته ګوري مثلا یو کوڅه ده د کابل پدې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وې چې پلاستیکی چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. کچیرته دغه دی کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي. کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکی چپلکه خور الکته دا وې چې پلې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي. فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه پلاستیکو پاک کړی وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هر منطقې نه دا زبالي راټولې کې نو خلکو شخصي خلکو ته معاش ته کړی وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او پر اخره به یو هغه کومه نسبه استفاده کړه د خلکو به د برته خرڅون دوی ته خمه بعد عاید و ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بومه د کو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره د ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالي په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو هغه سیاست وغې وی خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک
یو بل موضوع په شورنو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو دا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سونځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو هغه تاسو څنګه شي ورسېب چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار دا سی کئی ولی دا پکت که دا سی ندا دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره و دو پر دیدی طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دی سی دا بنده کری دا پلاستیکی کسوری دی سی دا ما استفاده تر کرده پل کوری کور که تا تر کرده برد تر کرده بالاخره په بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بل اخر شمال وړې د ویالې بند او هغه تاسو زې به په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دی د خټو خارو اوسیدونکو بیا غستون سره مخ دي سلاري بنديږي نو خبره مې دا کوله چې کچیرې د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شاور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو
او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا د ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي، تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل دې کم کړي، او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کیږي، د نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر
ورکوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسي دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي، نل نه په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي چې بار صاحب دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کړې بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلې کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنی یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنی یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي سه، په دې کې بېله دې نه سه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي، که دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو، دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر، دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان، خیر یوسی.
دنیا کی سوک میں تلاش ناشتا سمینا محبت نواستا پرنا چان سو خگانو
پر ہر لڑکی ٹکور دزڑ ٹکڑا والا بل مہین چتر ہر وق قربانی دونو اہم پشان دس پیلنی تھرلو گردلو طوفان پدے گلے کے پدے خوشو جنگلوں کے پریشان سروہلے بروہلے